سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس اده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو نامه راپور کړی چې د 2025 کال اکتوبر تر دسمبر پورې او یا افغان ملکیان د پاکستان په هوایي بریدونو او له طالبانو سره د پاکستاني پوز د جګړو له امله وژل شوی دی. لکه تر لږ څلور سوه تاویا نور افغان ملکیان هم ژوبل شوی. دا له 2011 کال راهیسې د پاکستان پوز ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. یو نامه په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستانی او طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه هم کړې ده. یو نامه ټینګار کړی چې په شخړو کې باید د افغان ملکیانو ځان خوندي وي. د پاکستان حکومت بیا دا کړی چې په 2025 کال کې په هغو بریدونو کې چې له افغان خاورې پلان شوي 300 واتیا پاکستانیان مړه او 228 نور ژوبل شوي دي. د طالبان د حکومت د پریکړې له مخې سر له دوشنبې د سلواغې شلمې له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالي وزارت د اعلان په اساس له پاکستانه واردېدونکي درمل له دې وروسته د افغانستان په ګمرکونو کې نه مسؤلېږي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تېره لړم میاشت کې د مالي وزارت ته امر کړی و چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. له پاکستانه د درملو د وارداتو پابندیدو سره د یو شمیر درملتونونو خاوندان ازاد ریډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پریکړه په بازارونو کې د درملو د کموالي سبب شوی او هم ورسره د درملو بیې لوړې شوې دي. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن شنبه مخام یوې غونډې ته ویلي عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یوه نر هم نه رسېږي، نو ترهګر څنګه راځي. هغه ادا کړې چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تېره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضه دي. د پاکستان حکومت ادا لري چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دي چې له افغانستان خپلې حملې پلانوي. د جاپان د صدراعظم ساناتا تاکاچی ګوند ریبرال دموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 مڅوکۍ وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. لیبرال دموکرات او ائتلافي ملګری ګوند د جاپان د استازو جرګې له 415 څوکیو څخه 328 ګټلې دي. تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدراعظم ده چې د اساسي قانون د تعدیل او نورو ځینو بدلونونو ژمنې کړې دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې سکاټلند وتوانید ایټالیا ته ماتې ورکړي. سکاټلند د 200 منډو لوړ هدف ټاکلی و چې ایټالیا په ځواب کې ټول لوبغاړي په 138 منډو له لاسه ورکړل. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ په نیوزیلند بایللې او بله ورځ یعنې چهارشنبې له جنوبي افریقا سره مخ دی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه ستړي مشهید از ما حق پروګرام ته مو ظفر دستیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل درې میاشتني راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو د ختمېدو خبر ورکړی. په بخښنې سره د سختېدو خبر ورکړی. یو نامه په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړی د 2025 کال له اکتوبر څخه د ډسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یو نامه وایي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته له لاسرسي منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د 2025 کال د اکتوبر په درېمه ښځې د هرات په څلور شپېتم سړک کې جمعه بازار ته له ننوتلو منع کړي او آن د ښځو د تیتو پره کولو لپاره یې هوایي ډزې کړې دي. د اکتوبر په شپږمه د زابل ولایت د امر بالمعروف مسؤلینو هغه ښځې درولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په موخه وتلې وي او هغو ته یې ویلي چې نور دې د دې هدف لپاره له کوره نه وځي. د ډسمبر په اتمه بیا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیس یې ملتیا کوله د ټکسي موټروان او د خري بسونو چلونکو ته امر کړی چې بېله شرعي محرمه د ښځې نه سپروي. د دسمبر په 8 مده د وزارت کارکونکو د کندهار ښار یو مارکیټ ته د نوتی او د کندهاران ته ویل چې پر خزو دی توکي نه پلوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو او همدارنګه د طالبانو د حکومت ویان دی نه ماده د راپور د خبرېدو په اړه کوم خبرګون خوده نه دي، خو مخکې څو ځله طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. له کله نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه شي تللی. نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي، د خزو پر کار بندیز لګول شوی دی. همدارنګه په مزایونو کې خزی په ساده توګه تګ را تګ نشي کولی، او که افغاني خزی غواړي له یو ځای بل ځای ته سفر وکړي نو حتما باید ورسره شرعي محرم ملتیا وکړي. یو نه ما وایي چې دغه بندیزونه په وروستۍ اوسو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر خزو له هم سخت شوی دی. دغه ټولنې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي دي، همدارنګه یو نه معلومات یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له خپل بندیزونو لاس په سر شي. خو طالبانو سره لدی چې دیونه ما دې راپورته خبرګونه دی خودلی، بلکې په تیرو څلورو کلونو کې کمې غوښتنې چې نړیوالې ټولنې طالبانو همدارنګه د دوی له مشرتابه کړي دي، هیڅ مثبت ثواب او خبرګونې ورته نه دی خودلی. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ورځ تر بلې د طالبانو حکومت بندیزونه پر افغان ښځو زیاتېږي، سره له دې چې نړیواله ټولنه په دغې ډلې باندې فشار اچوي، د دې په اړه باندې بېلابېلې ناستې جوړېږي په نړیواله کچه، د افغان ښځو غږ پورته کېږي، خو بیا هم افغاني ښځې نه توانېږي چې په افغانستان کې بېرته ښوونځیو ته ستنې شي، کار ته ستنې شي، او همدارنګه هغه اساسي حقونه چې د دوی دي هغه ورته ورکړل شي. نن به خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د دغه بندیزونو اغېزې څه دي، بالاخره د افغان ښځو برخلیک به څه کېږي، او نړیواله ټولنه څه کولی شي. خبرونه کې راسره ملمنې د ښځو د حقونو افعاله پلوشه کاکړه، همدارنګه په افغانستان کې د ښوونځي استاده فرزانه سیار دي. تاسې دواړه قدرمنه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اغلی ککړ الله تاسو سره به پایل کړو. یو نما د دغه تیرو څو میاشتو راپور شریک کړی د یو ویلې چې دغه بندیزونه لا پسې سخت شوي، په ځانګړې توګه په امازایونو کې د ښځو په ګرځېدو باندې بندیزونه ډېر شوي دي. دا یوازې د کار په برخه کې نه دي چې ښځې کار ته ځي او طالبان پرې بندیز وضع کوي، بلکې کله چې دامه قدم وهلو دپاره یا امازي ته یو څوک ځي، ښځه نور اجازه نه لري چې هلته په ازادانه توګه وګرځي. ستاسې په باور د یو نما دغه راپور څومره له واقعیت سره اړخ لګي؟
اور جن کو تکل نے کے ہلے اڑان دے کوما میں پپا خان سره در راپور نو د واچ نه خو د افغانستان ډیر نو ستړی او ستومانه شوه دی. په دې چې راپور نه راخوري کې نن په افغانستان کې د خوځو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې دغه وضعیت او دغه تاوتریخوالی او داسې آزادي چې یعنی داسې محدودوالی چې دی ورته مسؤول محدودوالی وایي چې موږ د ښځو مسؤلیت ته پاره کړی په هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې نشته، هیڅ اسلامي هیواد کې نشته دی. موږ ستړي یاستو د افغانستان ښځې، د افغانستان نارینه، د افغانستان ټول وګړي، که په بهر کې دي او که په داخل د افغانستان کې دي، د دې راپورونو نه نو ستړي دي. موږ میډیا اورو، موږ مطبوعات اورو، دا یو موږ ته یو نری رنځ په شان شوی دی چې دا وضعیت اورو. نن خو مطبوعات او دا رسنیز مرکزونه ډیر فعال دي، پخوا به هم داسې تاوتریخوالی په هغه اوله دوره کې هم کېدو. زما عمل ته خپله مې ژوند کوو، زه برحاله کار مې کوو. دا وضعیت ما لیدو چې ښځو دپاره محرم نه پرېښوستو، ښځې هغه انساني ازادي چې غواړي، اسلامي ازادي چې غواړي، زه دې ته غیر اسلامي دغه ویم، تاوتریخوالی ویم. په دې منظور دی چې په اسلام کې دا محدودیتونه نشته دی کوم چې دی وضع کوي. دا ټولنیز محدودیتونه دي د دوی په نظر د ناپوهۍ او د نادانۍ او د بې علمۍ وجه ده. که چېرته یو انسان عالم وي او د دین واقعا چې په واقعیت کې اسلامي دین اسلام لوستي وي مطالعه کړي وي او شريعت لوستي وي فقه لوستي وي دا ټول موارد نن د دنیا سره د قران د ساينس او د ټکنالوژي سره دین دي دا په کامله معنا په تفسیر سره لوستي وي دا تر ټولو کواله هیڅ کله نه ستمرځي مونږه ام اسلامي ټول نه یې ام خپل د لوړ سره د دین چې منفي فرهنګي کارونه هم مونږ لرو سنتونه او دا شایان دي چې مونږه مخالفت سره لرو مګر د یو لوړ فرهنګ خاون هیواد وو دا په تاسو سره چې دا د ډیر دورسته پاتې کېدلې او دا د یو د جهالت د وژنه کیږي دا هیڅ کله دا د علمي یا بادانشه یا پوها او په اسلام په واقعي اسلام ماین کسان دا شکار نه کوي لکه د خوځ لپاره خزته په اسلام کې احترام دی خزته اسلام کې درناوی دی خزته لپاره توهین نشته دی تحقیر نشته دی تاسو وی چې ته یو خزه په لار کې درې او تاغه ته وی چې ستاسو محرم چیرته دی یو کند چې خپل بچی ساتي ته داغه ته محرم دی کوم ځای پیدا کې یو څوک چې نفقه په کور کې یعنی د کور د نفقې مسول وی داغه ته چیرته هغه ته محرم پیدا کې چې په سره کې وسی مونږ ټول آزادګان محدود دي او دا یوازې پر پورونه کې کیږي یو نه ماتل راپور ورکړی دی د لال متحد نور قانون چې څوک چې زی افغانستان ته یا خارجي ژورنالستان دی دوی په خپل راپورونه کې دغه ټول ستونزې مخام وروي دا ورملا کړی دی اختیار کړی دی په ښکارا په سرګند توګه اعلان کړی دی چې دغه محدودیتونه دلته دي مګر د دې محدودیتونو لپاره حل لار نه و ایا دا بین المللي ټولنه په دې نه پوهیدل دا اوله دوره یو امتحان شوه دوره دا اخی په دې نه پوهیدل چې دغه قوانین او دغه ماهدي جديد سره انځاک لرل ولا اخر وخت دې دا اخنو پورته او وخت چې راوړي دلته کې نه په قدرت کې نه بیا فاسته ارینا د راپور ورکی او خپل د پروژو سیستم یو پروژي کار دی دا زما په ان دا یو پروژه ده چې یو نمای وخلی او راپور ورکی او راپور به ورکی ملل متحد او قانونو ته ملل متحد نن د اوکراین لپاره چې یو کله چا وانه ورته نن د اسرائیل لپاره او د فلسطین موضوع کې چې یو کله لپاره بینن مللي کچا باندې چا اواز وانه ورته نن د ایران لپاره چې یو شوه خدای په فلحو خلق مېرمنې په تازه اوراته کې د مهند لار خپل ازادي خپل چا حق وانه ورته نو په دې راپور به خپور شي خبرونه به سو شي نتیجه به د دې سو شي زمونږ درد به ډیر شي زمونږ ګران به ډیر شي ځکه په افغانستان کې چې دا میلیونونه زمونږ ورونه ژوند کوي دلته دا یوازې زما دنده نه ده زما د یو ورور زما د یو وګړي هم دنده ده
په خپله سره اغلی کاکړه د چیو نما یو ورته نور سازمانونه په افغانستان کې د خزو پاړه دغه سره پورنه خبري چې طالبانو بندیزونه سخت شوي دي یا هغه وضعیت ډیر مستند دی لکه دلته یادونه شوې ده چې په ترین کوټ کې دا پیښه شوې یا همدارنګه په کندهار کې ورته پیښه شوې یا په هرات کې چې خزي له جمعه بازار راګرځول شوې دي فکر نه کوي دا لام حادثه ده یو ډول چې وکولای شي نړۍ متوجي کړي د افغانستان په طرف د افغانستان د وضعیت په طرف باندې یک نه فکر کوي د هم دغه پروژې او برخه ده چې تاسو مخکې دا ونه وکړه چې هلته ورسره د پردې تر شا معاملې کې لوی قدرتونه او بیا یو نما په یو ډول باندې غواړي افغانستان درسنی و سرخط اوسي
پردې چا نه مې سیال دا خبره پدې کومه د ډېر درد نه کومه پدې د دې درس نه کوم چې ما پدې سلويخت قانوني کې چې د افغانستان کې یا د ځوانۍ پسند کوم یا د کوچنیوالي پسند کوم مګر ټول مدلته لست دي د ملل متحد او یا د دې ارګانونو رول څه چې د خلکو په منځ کې دي او کوزار شو چې دا به ډېر درس نه وي دا ټول مالست دي دا ټول د دې تاریخ شاهد یو مونږه او مونږه شاهدان یو دا خکار دي او را څرګند کړل چې دا څه واقعیت شته دي مګر دلته خپل قربانیان هم موجود دي تاسو دا ښکاره زو پر اپور سکو ما نه د پختل او چې په کال کې چې زده طالبان په وخت کې نه فعال کار کوي نو سخت نه کار کوي هغه وخت ما نه پښتنه کې چې تا اصول دې دغه په وخت عجب د راپور نشته دې عجب د لیکل دلته نشته دې چې څه ورته وي نو دا حالت خو دې ټول لیدلې وو د راپورونه خو ټول دې لیدلې وو دا د صرف د یو پروژې په شکل زما په نظر د ډېر درد نه ویم چې په پاتې کیږي کنه دا اواز په څلور کالو کې د څلور کالو نه تیر شو څه نتیجې ورکړه پس ما ویلی چې په هر نیس کې په هر خطابه کې په هر خبره کې په هر مطبوعاتي کنفرانسونو کې اعلانیو کې په ناستو کې په سیاسي ناستو کې په ټولنیز ناستو کې په بهر کې په داخل کې دیاسپورا کانې همدا چې وځي چې زمونږ درد دا دی چې تاسو خو یو انجونو ته یو مکتب دروازه خلاصه کړئ چې دا غیر اسلامي کار دی تو باور کدا غیر اسلامی کار دی چې وینځي دا 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 مکتب تړلې ده مدرسه تړلې ده یو خپل ته شپږم نو وروسته د تعلیم اجازه نشته ده دا یو اسلامی کار نه دی دا ټول دنیا چې وی اسلامی هو د نړۍ چې وی دا ټول په عربستان کې تغیرات راغله د دې جن مګر دلته هغه فارسی وانه خبره یو متل دی وی چې مې اصل ما یکل اداره دا خو غلطه خبره ده نن دی یو نو راپور نه من دا څه معنا ورکړي چې دا راپور دا غوښارښونه زیری مېست سر دنیا ته خبرې ټول دنیا خبر ده څلور کال کې خبر ده په اول کال کې خبر و په دوم کال کې خبر و څو کال مخکې خبر و تجربه شوې دي په فکر سره تاسو فکر وکړئ چې مجاهدین هم په اول دوره کې چرته تقریبا هم دا څه چیرې و خو یو مکتب پاتې کړي و هم دا رقم یو چیرې و فرق نه درلوده مګر تغیرات راوړل په مرور د زمان په دوه دوره کې چې کال راغلل نو تغیرات مثبت خپل ځانونه کې راوستل خپل نونه د پاره ازادي ګانو د پاره هغه مثبت ازادي چې لرله د تغیرات را پوښو چې موږ د نړیوال نه وروسته پاتې کیږو پوښو چې افغانستان تر نو څو کومک نه کوي په دې پوښو چې نه د غیر اسلامي کارته هغه خپل منفي ټکو ته متوجي شو کنه هغه تم فلم بردار ما په مخ کې په یو واده کې په ننګرهار کې نیو ویدو ما تکړه کمره دی ویدو ما تکړه چې په فلم برداري مکو د واده په مراسم نه
کرا هغه لیکه کړه فرتنه چې منتظر د ساسي په باور کې چې د مجاهدینو تغییر وکړو علت څه ده چې طالبان نه کوي
د دیو دی دا ګوري هغه د نړیوال سره مثبت یا د نړیوال سره دی په اړیکې لري ام د ماجرا دوره کې ام دی دیو په خپل هغه د کله نه د وټلو اجازه هم دیونه لرل چې نور ځایان تلاښ شي او وګوري چې په نړۍ کې څه دي زه تاسو ته وایم چې ام دا خلک چې نن د بازار نه د جمعه بازار نه د خار د مېز د تفریغان د یو رستوران نه خدمت کوي چې ته ګورې مخور ته محرم تر درشه ته په ټیکسي کې مکه نه محرم تر درشه ام دا خلک په یو اسلامي هیواد کې یو دوه کال درې کال روزل شوی وي تربیه شوی وي لیدلې وي چې دلته څه حالت دی دی باندې پاتې کېدل دی خو عمر خاصه محدودې ترې خپل د خپل ځه نه ونه وتل دې سه دنیایي علم نه خوده او ما هم ټول کتابونه کې چې دا عمومي مطالعه ونه کړل دا اسلام دوی ما هم د دې کې پاتې شو متاسفانه دوی اخوا ته حرکت نه کوي بل مسیر ته حرکت نه کوي چې پاتې وي مګر د مجاهدینو چې دوی ما تور کې کال راغلل وي او نه دنیا د سند دنیا سره اړیکې ونیولې خلکو سره لاړل د ترکیې نه نیولې زمونږ د منطقي د غیر وکړه اول مطالعه وکړه هر ځای ته چلاړل مې لیدل چې نه دا کار کوم کارونه چې شوې دي د خلکو په حق لري د ټولنې چې وځه کړې دي راځي دا به اشتباهي بل نړیوال سپورت سره یې مایا تو سره دا یو خبره مناله مجبور چې وکړي د خپل منافع لپاره د خپل ګټه د پاره د خپل پاتې کېدل د پاره متاسفانه چې دیو په دې نه پوهیږي نه د خپل بقا په فکر کې دي نه د هواد د بقا په فکر کې دي
مننه غلې کاکړ تاسو ته بشتره وګرځم فرزانه جانې ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر غلې تاسو ته وایم تاسو د افغانستان د نن یاستې او وضعیت له نږدې څاري او حتما دغه باندې زونه چې یو نامه په خپل راپور کې په ځلونو تکرار کړی دی او تکراري د بمول نږدې کتلې وی وضعیت نن افغانستان کې څنګه دی؟ تاسو چې کله به هر روز د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکي له خو سره څه ډول برخورد کوي؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته درنې مرچنګ ته چې خبرې وکړي او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته. وضعیت په اړه وایم، یو نمو همیشه خبرونه خپروي، مګر د دوو خبرونو خپرولو ګټې موجود شوی دي. لا د افغان نجونو ترمنځ یو ډول ویره راسیاتوي زما په نظر باندې، چې هله نن دا بند شو نن دا بند شو. اکثریت نجونې بېخي له رواني ناروغیو سره مخ کړي وي، سره له دې چې په ډېره اندازه بلان نه وي، خو که وي هم د دومره ډېرو خبرونو خپرول سمه ده چې نړیوال به پرې خبر کړي، مګر دا یو ډول د نجونو لپاره رواني ناروغۍ هم رامنځته کوي. علنن و بی محرمه نه پرېږدي، نو افغان نجونې خو کله هم بی محرمه ډېرې بیرون نه وتلې، که تللې پوهنتون ته به تللې چې ضرورت وه، مکتب ته به تللې، یا به بازار ته کله تللې وي، یو چې کله یو شی به یې اخیستې وي، که نه خو بېځایه خو هېڅوک هم نه ګرځي. نو دا له اول نه هم دغه موضوعات یعنی ډېر زیات په وطن کې نه وه چې نجونې د ډېرې بې محرمه لاړ شي. نو اوس چې پوهنتون بند ده، مکتب بند ده، نو نجونې به چیرې لاړې شي؟ خو که چېرته کومه ورځ کوم هوټل ته ځي، هم صبحانې به سره یو ځای کېږي، یا به یو چکر ته یو ځای ته ځي. دا خبرونه چې اورېدل کېږي حقیقت به لري، مګر په کابل کې په ډېر اندازه نشته. د ولایتو په اړه باندې زه نه پوهېږم، مثلا په کابل کې زه په خپله زه چې کوم آنلاین تدریس کوم، د هغو تدریس پیسو پسې ځم ښار ته، نور ښار کې وظیفه لرم، هلته ورځم مکتب کې تدریس کوم، کله کله بازار ته ځم ځان ته سودا یو شی اخلم. نو ما خو داسې کوم خاص مشکل نه لیدلی، خو مقصدم ده حجاب غوندم، کالی غوندم، عادي کالی، حجاب، ټیکری، ماسک مو په مخ وي. نور ما ته یعنی چا که زه خپل شخصي پاړه وایم، په کابل کې ما ته چا نه دی ویلي چې ته چیرته ځې، ولې ځې او څه کوې. خو د ولایتونو په اړه باندې نه پوهېږم چې څنګه قصه به وي.
کله د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو سره مخ شوي یاست په ښار بازار کې چې ګرځئ؟
هو ولې نه، هو سړکونو کې ګرځي، عادي اچھا سره خبرې کوي، اکثریت وخت موټرونه دروي، او کله هم په لویو موټرونو سرویسونو کې راځي تبلیغ کوي. ډېره مخشوي مو،
یعنی به تاسو خپل شخصا د داسې پیښ سره نه یاستې مخشوي چې طالبان مو دروي یا د وزارت کارکونکي مو دروي او درته وایي چې اها؟ ډېره مننه فرزانه جانې. اغلی کاکړ کته سره ته وایست لکه څنګه چې فرزانه یادونه وکړه، دوی دغه ډول پیښ سره نه دي مخ شوي، یا د اقل دوی خپل شخصي تجربه د دغه ډول برخورد نه لري. ستاسي په باور که چیرته افغان نجونې یا کوم ښځې چې د افغانستان د نه دي زیاتره دغه ډول وضعیت سره نه وي مخ شوي، او د یو نامه په راپورونو کې یو ډول تناقص رامنځته کړي، فکر کوي دا د پیسو د اخیستو لپاره یا د پروژو د تطبیق لپاره بیا یو خپل موي؟ اغلی کاکر زما غږ لري؟
بله بله بله، مهرباني. به هر نفس او بخیل چې
ایله ده، ایله ده، خیر تاسو ته بروس که تاسو مصرف یا سیروس به در ترستانه شو زبه برت دغه ته ورشم. فرزانه جانی ته، فرزانه که تاسو رته وایست لکه څنګه چې
مو
خیه زبه تاسو نه د پختنه وکم، تاسو یادونه وکړه چې ستونزې نشته ده، او تاسو چې خار بازار کې ګرځئ حجاب ماغوستی وي او له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخ کیږي. که چیرې دغه ډول بندیزونه نه وي، د دغه دیارلس کلنې نجلۍ یادونه به زه وکړم چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیو خپرېدل ډېر خبرګونونه پارولې دي. د هلکانو په جامو کې کار کوي، او تاسو کې چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. که چېرته ستونزې نشته ده د ښځو لپاره چې وکولی شي بهر په حجاب سره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کشت ګزار وکړي، لاړ شي، وګرځي، نو دغه نجلۍ چې اوس یې ویډیو رسانیزه شوې ده، فکر کوي د کوم مجبوریتونو له مخې اړ شوې چې د هلکانو کالي واغوندي؟
د دې چې لې ویډیو می ولیدل په ټولنیز رسنۍ کې چې په خپل وای چې زه نوریا یم او ما د نور احمد په نامه باندې کار کوم ډېر زیاته خوشاله یم چې ویډیو وا واقعا ډېر زیاته پنځګاره کړم ډېر خفه کړم خو تر څنګه مې د خپتيان تر څنګه ور باندې افتخار هم وکاو چې ته ګوره یو افغان انجلۍ کې دومره غیرت هم شته چې هغه کولای شي دا وایي چې زه بې پلاره یم پلار نه لرم او د کور ټوله نفقه پر ما باندې ده یعنې دغه انجلۍ کولای شي چې د خپل ځان لپاره روزي پیدا کړي او دې لارې نه کار اخیسته ده چې دې په ځای د دې چې د نجونو کالي واغوندې دا د هلکانو کالي اغوندې خو دغه خبر د اوسني حکومت پورې زما په نظر ډېر اړه نه لري ځکه کله چې تیر حکومت هم وه نو آیا په تیر حکومت کې نجونو په کافي شاپ کې کار کاوه خو نه یې کوه که نه د سړی تر منځ یې په کافي شاپ کې هېڅکله هغوی ته اوبه ډوډۍ یا ځې نشان نه دي راوړي نو شاید دا دې خپل فکر داسې وي یا به مور ورته داسې ویلي وي چې ترې هلک په جامه کې لاړه شه هلته کار وکړه یا به دا کافي شاپ داسې وه چې د دوی کور ته به نږدې وه دې به داسې فکر کړی وي چې زه دلته کار وکړم نو وایي چې ما ته یې 1000 روپۍ معاش راکوه چې دا معاش د یوې کورنۍ لپاره تقریبا ښه هم ده مګر حتما ځینې مشکلات هم به پکې وکنه ځکه چې د نجونې معمول چې کله د سړی کار کوي یا داسې یو کار کوي مثلا په بام کې واوري توګي یا خټې جګوي یا هم په کراچۍ باندې یو شی خرڅوي یا هم په کافي شاپ کې د سړی تر منځ کار کوي نو دا زما خپله تجربه هم ده چې هغه یو ډول د شرم احساس کوي د فکر کوي
وړاندې دی موږ په زلونو کتلې دي چې افغانې ښځې د کراچۍ په سر باندې سوداوي خرڅوي همدارنګه کله چې طالبانو نوي بندیزونه وضع کړل په هغې وخت کې فکر کوم د ښوونځي یو استاده وه چې په سړک باندې بوټان رنګول او هغه د ښځو په جامو کې ناسته وه فکر نه کوئ چې دغه محدودیتونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ پرېکړه کړي خپل لباس بدل کړي ځکه مخکې تر دې موږ په زلونو کتلې وو چې افغان ښځې په کراچۍ وو ترکاري فروشي کوله یا ورته نور کارونه یې کول خو ښځینه جامې اغوستې وې د نارینه په جامو کې نه وې راوتې
د نجلۍ هم په خپل ویډیو کې وایي چې ما اول په کراچۍ باندې سبزیانې خرڅولې خو په هغه کې ما نشوه کولی چې سمه ګټه وکړم نو البته دلته به یو منظم معاش ورته مقرر کړی وي یا به څنګه قصه وه چې دې دا قبول کړه څو چې د ځکه کار وکړي خو دلته ځینې ډېرې نورې خبرې هم وي یو خو دا چې ممکن د کافي شاپ والا د دې لپاره مقرره کړې وي څو چې مشتریان زیات شي ممکن امکان لري کنه افغانستان د افغانستان کې دا موضوعات به حل لري زیات وي چې دلته ښځې ته د انسان په سترګه باندې زیات نه کتل کېږي دي او د څه څه په نظر ورته کتل کېږي کنه چې یعنی زیاتره وخت استفاده ترې نه کیږي ممکن دا د دې لپاره مقرر کړی وي ځکه طالبانو دل دې ځای څخه وایستله او ورته یې وویل چې یعنی اکثریت دغه کورنۍ چې بې سرپرسته دي زما په نظر چې طالبانو ورته یو معاش هم مقرر کړی ده چې دوی ته هغه میاشتنی معاش ورکوي یا هغه څوک چې پودریان و دي هغوی لپاره هم یو ځای شته چې داسې یو څه شته مثلا زموږ په ځای کې هم ډېرې یتیمې کورنۍ دي زه په خپله باندې وینم چې هغه څوک چې پلار نه لري اولادونه یې وړه وي یعنې صغیران وي د هغوی لپاره میاشت 6000 روپۍ هم ورکوي او څه وخت مخکې هم ورته 40000 روپۍ ورکړلې یعنې دا چې دغو ځایونو ته یو څوک لاړ شي خپل ځان ثبت کاندي یا یو څوک ولري نو دغسې یو څه د طالبانو په حکومت کې هم شته چې هغه څوک چې سرپرست نه لري له هغوی سره مرستې کوي یعنې داسې نه ده چې وږي په پاتې کېږي
مننه کوروادن
ځکه زه په خپل شاوخوا کې وینم
سمه ده مننه کوروادن اغلې کاکړ که تاسې ټلیفون سم شوي وي تاسو ته به راشو که تاسې راته ووایاست فرزانه جانې یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه څنګه چې یو ناما یا نور نړیوال د افغانستان شرایط بد یادوي بد نه دي دوی خپله تجربه شریکه کړه چې تر اوسه پورې هیڅ ډول تاوتریخوالي سره د طالبان لخوا نه دي مخ شوي او کله چې بهر وزي حجاب اغوندي هیڅ ډول ستونزه ورته نشته همدارنګه د نوري یادونه وکړه چې ښایي د ځینو نور دلایلو له کبله غړ شوي چې د نارینه او جامې واغوندي او پتیر کې هم د سی ورته وضعیت و چې جنو په ځدانه توګه نشو کولای کار وکړي. ساسي نظر څه دی؟ تاسو له فرزانه جان سره هم نظر یاست چې واقعا په افغانستان کې وضعیت دومره بد نه ده؟
هغه په پخانه سره چې لکه سکتګی را خپلله بیا هم پرسورت که پس دسویم چې زه فرزانه جان سره خو هېڅکله مخالفت په دې نه کوم چې هغه خپله په هغه هېواد کې ژوند کوي که نه، هغه همدا اوس دغه شرایط خپله ویني، نو ځکه ورسره مخالفت نه کوم. مګر موافق هم په دې په بعض شیانو کې نه یم چې دا شرایطو کې دغه جنۍ صحیح دی چې زمونږ افغاني ټولنه د افغاني فرهنګ دی دا لباس اغوستل پخوا به هم همداسې وو که چېرته یو نارینه د ښځو جامې واغوندي ورته وایي چې او دا ښه نه دی، دا جامې تا ته ښه نه دي، تا ځان له ښځه جوړه کړې، بده پېښکاري، بده خبرې پې کوي، توهین پې کوي، تاخیر پې کوي. حتی په تمثیلي پارچو کوم چې څوک دا کار وکړي هم تاخیرېږي. نو او که چېرته یوه جنۍ د نارینه وو کالي واغوندي او د نارینه په جامه کې وګرځي، دا معنا د دې لري چې تاسو احساس وکړئ چې دا کم مجبوریت دی او دا ولې دی او یا ولې معنی کېږي. صحیح دی چې مونږ د حقوق د ښځو د حقوقو دفاع کوو، مونږ د بیولوژیکي سیستمونو د ژوند یا فزیکي مونږ هغه تغیرات د ښځو او د نارینهو په منځ کې چې کوم توپیرونه دي د هغې یووالي دپاره هېڅکله، ځکه دا د خدای کار دی، خدای خلق کړي دي، دا دوه جنسه مخالفه جنسه خلق کړي دي. خلقت کې مونږ د خدای تعالی ته تسلیم استو، هېڅکله څه نشو ویلې. راځي د دې جنۍ په مسله کې چې دې ته څه مجبوریت و، څه ستونزه وه، او ولې دا کار وکړو؟ پوښتنه دې کې ده چې دې دا ولې کار وکړو؟ آیا نشو کولی چې د یو ښځې په جامه کې تاسو فکر وکړئ که یو دولس کلن، دیارلس کلن، څوارلس کلن، پنځلس کلن جنۍ لاړه شي او کار وکړي؟ آیا دا ټولنه همدغه اسلامي هیواد کې چې مونږ ویو چې په سل په سلو کې اسلامي قوانین تطبیقیږي او دیو ادا کوي، آیا دا جنۍ به مسؤله وي؟ دا څومره څومره بده خبره ده، دا څومره ترخه خبره ده، دا څومره بده خبره ده. یعنی چې تاسې زمونږ ښځې د پاره دا زمینه نه ده مساعده کړې چې دوی په مسؤلیت کې ژوند وکړي، نو ځکه نه غواړو چې ښځه بیرون لاړه شي یا بیرون وځي. تاس فکر کوئ چې یعنې ښځې مسؤول نه دي، دلته مسؤلیت تامین نه دی. که ښځې چېرته مسؤلیت تامین وي نو په شپه کې هم تللی شي، څه مشکل دی؟ خو نارینه خو ورته دی، خو دیو ښځو دپاره همیشه معذرت غواړم، دیو ته همیشه یو بد دا مخالف جنس ورته د حیوان په شکل ورته ښکاري. د دې د نه ځان پټولو د مسؤلیت دپاره، د خپل مسؤلیت دپاره دا کار کوي، دا د ډېر درد نه کېږي، دا د ډېر د بېکسۍ او د ناچارۍ نه یو علت دایج کېږي. د دې اصلي علت باید وڅېړل شي، دا په وینا باندې نه کېږي. صحیح دی، زه به وایم چې امنیت تامین دی، زه درته وایم چې اوس ویل چې په کابل کې ما اورېدلی دي چې کابل کې ښځې ځي تګ و راتګ شته دی، دا څوک ورته خدای نخواسته داسې یو غیر دغه خبره مونږ نه ده اورېدلې چې د ښځو په هکله یا د ژوند په هکله یې واورو. دا زموږ د خور ومالته شته دی او دا یې خپله عیني ګوري دا شیان، هغې کې زه مخالفت. مګر زه اصلي ستونزه ګورم، اصلي ستونزه څه ده چې نن په یو اسلامي هیواد کې دیو ته ویل کېږي چې ته بیرون مه ځه، پارک ته مه ځه. صحیح دی، زه پارک ته نه ځم، د محرم سره نه ځم، محرم سره ځم یا د محرم سره نه اوسم. چې ووتلم د محرم سره ته اوسم یا ونه اوسم د محرم سره، دا په څه معنا ده؟ دا په دې معنا ده چې زه مسؤلیت نه لرم، د امنیت نه لرم، زه لاره نه لرم. په دې چې تاسو امنیت نه دی تامین کړی د ښځو دپاره، نو ما ته ولې څوک ووایي چې زه ناوخته ځم؟ ما ته ولې څوک ووایي؟ زه خو ډېر سفر ته اوږد ته نه شم اچه، زه محرم ته، زه د خپل د کور نه وځم، د مجبوریت نه، د سودا دپاره ځم، د خپل روزمرګي یا د ورځنۍ چارو خریدارۍ ته روانیم. زه خو هلته ځم د دې دپاره، مکتب ته نه ځم، مدرسې ته نه ځم، د پوهنتون ته نه ځم چې زه هلته وکړم. ما ته مسؤول ځای نه شته دی. پس د دې نه معلوم شو چې تاسو د ښځو دپاره مسؤول ځای نه لرئ. تاسو یې ایرې کوي چې په خزه باندې چلو نشي، څوک ورته څه ونه وایي، ولې ورته څوک ورته وایي؟ دا خلک څوک دي؟ دا خلک زموږ د ټولنې خلک دي. نن تاسو امنیت نه لري، تاسو دا حاکمیت نه لري چې یو خزه مسکونه لاړه شي. دا خو دین ته بدپراجي کېږي، دا خو دا خبره بېرته تدیر دی د ناامنۍ ته براجي کېږي چې مونږ نارینهو دپاره امنیت جوړ کړی دی. خو نارینه زور لري، دولس بجې د شپې موزي، یوه بجې د شپې موزي، دوه بجې د شپې موزي، ځکه توپاک لري، اسلحه لري، خلک هر څه کولی شي. دا یوازې دې حکومت کې تاسو نه یم، په هر حکومت کې چې وي زه عمومي خبره تاسو ته کوم. خزه مسونه نه ده، ولې نه ده؟ ولې دا هغې امنیت نشته دی؟ خو نو خو چې ته توپاک لرې، د خپل وطن او ښځه ناموس ګڼئ. خو زما دا وطن چې د ناموس دی، د وطن میرمن ستا ناموس ده، ولې دا هغې مسؤلیت نشته دی؟ تم رستورانت کې مه کښېنه، ډوډۍ مه خوره، په دې چې هلته سړي دی، سړي څوک دی؟ سړي زما د هېواد سړي دی، هغه زما څوک ورور دی، څوک مې خور دی، د چا بچی یمه، د چا لور یمه، د چا لمسی یمه. زرا زم دلته ولې زما څونه نه تاسو پر خپل ځان اعتبار نه لرئ؟ خپل مطمئن ناستئ چې تاسو ښه خلک ناستئ، ځکه زما څونه نه. دا خو دلته سوال دی، دا خبره دی که پیدا کېږي، دا خبره څېړنه ته ضرورت لري چې دا همېشه زموږ په ذهنونو کې ده. او متاسفانه کلونه کلونه وشو، په هر رژیم کې، په هر روزګار کې، وایي د پښتوانانو متل دی، وایي نه به یې شوري شور، نه به یې بې نمکي. که زموږ ته دیموکراتیک هېوادو د هم راغله، نظامونه راغله، هلته هم ښځه مسؤونه په دې نه وي، ځکه کورنۍ نه غوښتل چې په هغه ځایانو کې چې دوی ولاړ شي په مجبورۍ نه، دوی هڅول کېدل د خیر د مفکورې نه چې یو سنتي ټولنه وه. هغه ازادیګانو ته تلل، مکتبونه خلکو پرې ودرول، کله ته غرونه د خپل لورګانې ودرولې، لاړل او پرانیلونه ټول په ماجرات کې اخته شو. دا زموږ د دیموکراتیک دا یو عادل نظام رانغی چې ښځه پکې مسؤوله وي. هر ځای کې په هر رژیم کې مونږ سره باندې کېدل، مونږ درد لیدلی دی او ورځ
اغلې ککړ. خو فکر نه کوئ دغه محدودیتونه چې اوس په ښځو باندې دي، پبخنه سره خو فکر نه کوي دا محدودیتونه چې اوس په خزو باندې دي، چې یکه د افغانستان تیر جګړو ته تم شو، تاسو مخکې د مجاهدینو یادونه وکړه چې وروسته پکې تغیرات راغلل او هغوی خپل دلایل درلودل چې نړیوالو شاته پرېښودل. خو اوس د طالبانو په حکومت کې، یا په اوسني دور کې، یا په تیر دور کې، هر ځلې ښځې دغه ډول شاته غورځول شوي دي. او ظاهرا داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت ټول تمرکز یوازې پر ښځو باندې دی، چې له کور ونه وځي، کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، یا هغه کوم حقوق چې دي هغه ترلاسه نه کړي. دغه ټولو شرایطو ته په کتو فکر نه کوي د طالبانو حکومت په هر دور کې ښځې تر ټولو ډېرې ځپلې دي؟
دا یو حقیقت دا رښتیا ده. زمونږ نسلونه یې خراب کړل، ځکه که مور باسواده شي، با تعلیمه مور دی کوي، ولې دوی دا کار کوي؟ ځکه دوی یو باسواده مور نه لرله، دا یو باعلمه مور نه لرله، یو پوهه مور په کور کې ورسره نه لرله. پوهه مور به وه خپل کچو پورې، چې پخلی کو دونه به پوهه وه، چې مور ته به اولاد ته به شیدې ورکول، دونه به پوهه وه چې جاروي کو دونه به پوهه وه.
په بخښنه سره ستاسې په باور د ټول تعلیم چارواکي په دې کې چې هغه له یوې بېسواده مور نه لرغلي؟
اصلا نه دي. زه په دې پوهېږم چې دیو کې خپل اختلافات شته، او دیو په دې ښه پوهېږي په اسلامي اصولو او په اسلامي احادیثو او په ټولو قوانینو باندې ښه پوهېږي او ښه سر خلاصېږي، او په دې پوهېږي چې دا ښه کار نه دی. مګر په یو په یو جاله کې یو کوم کې ګیر راغلی دی چې دوی نشي کولی چې هغه څه چې سري په احادیثو کې او په آیاتو کې دي، یو علمي بحث ورسره وکړي او قانون کې که دا قناعت موجود وي. زه د یو مسلمان خلکو په توګه که دا شرایط موجود وي چې رښتیا ټول نړیوال دا ومني، او دغه طالبان برحق دي چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، نو زه به هم یو ښه بقره په سر کړم. تاسو دی نه به ویم چې نه دا نشته دی، مګر په دې کې داسې کسان هم شته دی او دوی پوهېږي د نړیوالو اسلامي هېوادونو که دوی غوږ کېږدي دغه هیڅکله دا محدودیتونه چې د دوی په اوسني شرایطو کې زه خو هلته ژوند نه کوم، ممکن زه لاړه شم افغانستان ته، ممکن زه وګرځم افغانستان ته، ماته به محدودیت نه وي، نظر په سر مثال نظر په دې، ځکه چې اوس د تعلیم وخت نه شته، د تحصیل او د تعلیم وخت نه ختم شوی دی دلته. ماته زه به هیڅکله ونه وایم چې زه مسؤوله نه یم، مګر دلته مسؤلیت یوازې زما مسؤلیت نه دی، دیکه زما د بچی مسؤلیت په کار دی، دیکه زما د لور مسؤلیت په کار دی، دیکه زما د خور مسؤلیت په کار دی. مسؤلیت یوازې په کور کې نشته دی، هیڅوک هم په کور کې مسؤوله نه پاتې کیږي. مسؤلیت هغه وخت دی چې د کور نه وځي، د دولت په چې تو قدرت دی او نن حاکمیت لري په افغانستان کې، ته د هغه وخت د ښځو خدمت کولی شي چې کله ښځې وځي د بیرون نه وځي او یوازې وځي بدون د محرم نه حجاب دی اغوستی دی. زه دا درپاره منم، حجاب دی واغوندي، وځي بیرون، دا وځي او ځکه مسونه کور ته راشي چې نه ستا د خوانه روحي ستا د مه وګوري او نه د یو بل نارینه د خوانه. هغه وخت د ښځو مسؤله دي، متاسفانه چې دا غږ هیڅوک نه بدرخه کوي. او د دې سره مشکل دا دی چې دا خلک افغانستان کې نو دومره دا نارینه زورول شوی دی، د جنگونو او تاوتریخوالي نه چې شوی دی چې دوی خپل اغواز هم نشي پورته کولای. خو خیر دی، موږ تیرو د هر څه نه تیرو، خو خیر دی، همداسې د روان دی. کنه دا اواز چې شوی وي د دې په مقابل کې ټول دا ورونه دلته موږ ټول افغانستان کې اسلامي واته ټول پوهیږي په دې خبره باندې.
ام دغه پختنه به لفرزانه جان یو کوم فرزانه جان تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په امنیتي لحاظ باندې تاسو هم نیسته او داسې نه دی پېښ شوی چې تاسو په بهر کې د امر بالمعروف کسانو سره مخ شئ او یو نماز په راپور کې کوم زیاده ونه کړی دغه ډول برخورد برعکس تاسو په کابل کې لیدلی دی. که چیرته وضعیت داسې ښه ده او د دې امکانات شته دي چې ښځې وکولی شي بغیر له دې نه چې امر بالمعروف ورته مزاحمت وکړي په حجاب سره وګرځي، او لکه څنګه چې افغان نجونو په زلونو په مخ خبرونو کې یادونه کړې ده چې دوی یو ډول اقدام ته چې طالبان غواړي د حجاب په برخه کې دوی آماده دي، او له پخوا نه لکه مکتبونو کې پانتونونو کې افغان نجونو حجاب کوو او که طالبان ورته نور دا ډول د حجاب غوښتنه وکړي یا څه شرط ورته کړي دوی به آماده وي، خو په دې شرط چې ښوونځیو ته ستنې شي یا کارونو ته ستنې شي. زما پوښتنه دا ده که چېرته شرایط ښه دي او امن ده مسؤون دي، ولې کورنۍ په دغې برخه کې له طالبانو غوښتنه نه کوي؟ خپله طالبان ولې اقدام نه کوي چې په دغه عمر امنیت کې بېرته نجونې ښوونځیو ته ستنې کړي، پوهنتون ته یې ستنې کړي، کار ته یې پرېږدي؟
یو خبر خدا ده چې کله مکتب نه وي، پوهنتون نه وي، او د ښځو لپاره کاري ځایونه نه وي، کار بند وي، وظیفې بند وي، نو د ښځې به چیرې ولاړې شي؟ مثلا هر ورځ خو هېڅ ښځه داسې نه کوي چې خپل کور پرېږدي او بیرون لاړه شي بازار ته، یا ټوله ورځ بې ځایه په بازار کې وګرځي. خو یوه ورځ به وګرځي، دوه ورځې به وګرځي، نو څونه به وګرځي که نه؟ یا به ټوله ورځ پارکونو ته لاړه شي؟ خدا خو واضح خبر ده چې د افغانې ښځې هېڅکله دومره نه بیکاره وي، او نه هم د ډیرو چکرونو دوشانو ته وخت ورکوي، نه دومره ډیر خپل زړه خوشاله ساتي. نو واضح خبر ده چې کله چې یو ښځه غواړي کنه مثلا د یو ډیر ضرورت په اساس یا ډاکټر، یا به ډاکټر ته ځي، یا به بازار ته ځي، یو څه بخلي، یا به یو خپلوان یو چکر ځي، نو بل ځای ته خو نه ځي. نو ځکه دوی ډیرې زیاتې بیرون نه وځي چې ډیر زیات خبرې را ولاړې شي. نو د دې له امله هم دا علت ده چې مثلا دغه ښځې ورته امنیت ده. یعنی ما په خپله داسې نه دي لیدلی چې طالب دې زما تر مخې ودرېږي او ما ترې وایي چې چیرې ځي، یا په خپل کلي کې یا خپل ځای کې. یعنی ما په خپله له کوم چا نه داسې یو څه نه دي اورېدلي چې داسې یو څه ویلي وي چې مثلا طالب یا یو څوک زما تر مخې ودرېدل او ما ته یې ویلي چې چیرې ځي. خو علت داده چې زمونږ په ځای کې اکثریت ښځې که ځي هم مثلا که بازار ته هم ځي، یا وړکی ماشوم پاتمن ځل سره بیایي، یعنی هېڅکله داسې تک و تنها زما په نظر باندې نه ځي. خو ځکه چې که سودا مخلي یو خلطه یو شیخ به ماشوم هم ورسره واخلي، نو بهتره داده چې یعنی کاش چې مکتب وای، پوهنتون وای، څو چې نجونو کولای شوای چې ورشي خپل درس وای او په ژوند کې ډېر زیات پرمختګ وکړي. دا چې ولې خلک غږ نه پورته کوي، خلک خو غږ پورته کوي مثلا یا ډارېږي له دې خبرې نه، ځکه چې اکثریت نشی کولای کنه چې د حکومت په مخالفت باندې خبر وکوي، خو ممکن دا خبر هم وي، او یا ممکن وای چې موږ دغه حالت ته ورمخته نشو چې یا ټول سره یو لاس نه کیږي، وای چې کچېری ټول یو لاس شي یو ځل غاک جک شي کنه، نو بیا وای چې دی ولس دورې څوک نه لري، نو بیا به هم یو څه وشي. خو دا ساده چې په هر کور کې یادیږي چې کاشکې مکتب خلاص وای بس خبر پاتې شي. یو اوس خلکو له دغه څه سره عادت شوي دي چې مثلا نجلۍ د شپږمه پورې درس وایي، له هغې نه پورته ورته درس نشته، نو له همدغه ذهنیت خلکو ته ورکول شوی ده. اوس وخت کې د خلکو ذهنیت زما په نظر ته ډېره بدل شوی ده. مثلا زمونږ یوه ډېره تکړه لیکواله شاعره چې شفیقه خپلواک تېره ورځ په بی بی سي کې خپرونه درلودله، نو کله چې د خپرونه نشه شوه ډېرو خلکو ورته په کمنټونو کې تېره چکشان لیکلي وه، چا ورته ویلي وه چې شونډې د سرې کړې ناسته یې، چا ورته ویلي وه چې مخ دې پټ کا. بس د دې په ذهنیت او د دې په فکر باندې چا خبرې نه وې کړې، ټول ورته همدا لیکلي وه چې مخ دې پټ کا، چې دا دې کړې، چې هغه دې کړې، چې په جمهوریت کې غله وه، داس خبرې ورته لیکلي وې. او دا به حد ډېره خوشینونکې ده، ځکه چې هغه د پښتو ادبیاتو د علم او د فکر
یعنی پټول کې کچر ته وګورو په بخنه زره پټول کې تاسو دا وایي چې په افغانستان کې د نننه خلکو بدلون کړای، اما افکارو بدلون کړای، او څه چې طالبان ته د بيقي یا مغه طرف ته خلک روان دي.
بالکل، زما په نظر اما افکارو په پورا ډول باندې بدلون کړی دی، ډېر زیات خلکو بدلون کړی دی. یعنی اوس خلکو ته دا ډېره مهمه نه ده چې نجونې د زده کړې وکړي، هېڅ ورته لازمه نه ده، وایي چې بس تر شپږمه پورې درس وایي، لیکل او لوستل زده کوي، لمونځ او درس زده کوي، همدا بس ده. دا شی پخوا هم وه، مګر پخوا بیا هم ورو ورو ذهنیتونو تغییر کاوه. مثلا له یوه کلي به دوه درې نجونې حتما راوتلې پوهنتون ته به تللې او لوړې زده کړې به یې کولې. نور به اکثریت په کورونو کې داسې وه چې ویلې به یې تر یولسمه درس وویل نور دې بس ده. یا مثلا داسې به مدیر اورېدلې وي چې ورته ویلې پوهنتون ته لاړه شه درس ووایه، خو وظیفه مه کوه، وظیفې ته مه ځه. دا شی ډېر زیات و حتی زما په ژوند کې وه. نو پخوا هم دغه څه وه، مګر ورو ورو پخوانی ذهنیت تغییر کاوه. ورو ورو خلکو غوښتل چې لورګانې خویندې درس ووایي، ښځې وظیفو ته ولاړې شي. ورو ورو دا ذهنیت تغییر کاوه. دا خو ټولنه ده، د خلکو فکرونه تغییر کوي. مثلا په مسجد کې ملا ورته وایي چې ښځه که له کوره ووځي په تنه ده، ښځه باید ونه ووځي، او د ښځې د بوټو غږ داسې ده واسې ده که نه. دا خبرې چې کله دوی اوري، نو ورو ورو دغه ذهنیت ډېر زیات تغییر کوي. بل د سړیو په روشنسي لحاظ باندې سړي هغه څه چې اوري هغې باندې ډېر زیات باور کوي که نه. نو دوی اکثریت اوري له خلکو نه، له ملایانو نه، له دو خلکو نه اوري چې حتی په ټولو وظیفو کې دوی ته درس ورکول کېږي، هلته ورته بیا بیا د نظریت ویل کېږي چې بهتره داده چې ښځې په کور پاتې شي، بهتره داده چې ښځې راونه وځي، یا د ښځو لپاره ډېر زده کړې چې دی هغه مباح کار ده که نه، یا فقط دیني علوم دي دوی زده کاندي. نو کله چې دوی دا خبرې ډېرې زیاتې اوري، وځي خبر ده چې ذهنیتونه تغییر کوي.
مننه کوروان. اخلی کاکر کته سره ته وایس لکه څنګه چې فرزانه جانې بشاره وکړه، په افغانستان کې امو خلکو ته اوس خبره ډیره دي شوې ده چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، او څه چې طالبانو په دې وروستیو کې تطبیق کړي دي، هغه هم دوی ته یو ډول استمنلو وړ دي، او ډېر کم خلک دي چې هغه د خپلو نجونو په اړه باندې فکر وکړي یا د هغوی تعلیم لا په یاد وي. که وضعیت همداسې دوام وکړي، پسرلی نږدې ده، دغه د اوستل وکي او هوته، او بیا ورپسې حمل ده، دا به تقریبا څلورم کال وي چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، فکر کوي څه بدلون به راشي او کرانه شي پایلې څه دي؟
جانه دا یو داسې تسلسل والا یا داسې یو لړۍ ده چې سړی تحلیل یې ډېر اسانه دی، ځکه چې ته چې یو نیمه نړۍ نیمه هېواد بې سواده پرېږدي، د دې نتیجه به سي. بیا افغانستان خو بیا لور هر څوک په خپل کور کې چې یو لور راوړه هغه لور د بل لور ځای نه نیسي. یو نسل تاسو قرباني ورکول کیږي بیا داغه جبران نه کیږي تر څو چې جبران وشي یو حکومت راشي هغه په پخو ودرېږي یو څه لاسته راوړنې ولري بیا یو قدرت پیرې شي یو لار ورته جوړ کړي بیا د بربادۍ مخه ته ویشي. او مونږ خلک هم په دې نه پوهیږو چې مونږ ولې د نورو د خبرو منلو دپاره ډېر حاضر یو په تاسف سره او ډېرې منو مونږ درې خبرې. دغه څلورم کال یا پنځم کال به م تېر شي دا زما په نظر دا د یو پروژې په شکل وشو کدای دې می او داسې یو د خلکو د انتخاب دروي نه حکومتونه وي چې دا لړۍ دوامدار نه شوه. په حقیقت کې دا پل نه شوه دغه اساس اهداف ښه کې نه ښودل شو ځکه طالب ته زمینه مساعده شوه تاسو پاته ویوئ مجاهدینو ته زمینه مساعده شوه نورو حکومتونو ته مساعده شوه ځکه چې په اهداف ښه نه و. یو صادق چې د دې نخنۍ ما ته یو سفارت کې یو جلسه وه دغه مې چې طالب راغلی ولاړو هغه ما ته ویلې وي دا وي زما پلار مې وي یعنی یو ډیپلوماټ صحیح دی چې سفیر بنو یو نو یو ډیپلوماټ خو د افغانستان او د هزاره ورونو نه هغه ویلې چې صحیح دی زمونږ طالب ته خو ټولو طالبانو ته پښتون خطر دی وی وی مونږ خو پښتانه یو مسحت کې مو سره یو ځای نه وي زما پلار وایي چې خدایا خو شو چې دی راغلل نو وی ما ته پښتنه وکړه چې ولې چې دلته خو شو وی ذهنیت زما د پلار دی ته تر اوسه پورې آماده نه دی تر اوسه پورې آماده نه دی چې دا قبول کړي خو خیر دی زه خو پکې په مسونه توګه کار کو دغه زما شپې وي د کېږه ما یا آرام راځم یا آرام ځم یا په دې لارې کې خو مې څوک نشته دی دا دی او خپله دا چا چې دا جنګ کو یا څه کو خپله په قدرت رسېدلی دي نور زه به خو د دې نه خو خلاص شم. تاسو فکر کوئ هغه پلار به څو کلن چې دا زوی د دېرش کال ونیسي څلوېښت کال ونیسي نو دا بیا پلار یې څلوېښت کاله په افغانستان کې هم په جنګ کې شوي دي چې دا شپېته کلن شل کلن نه نو د هغې ذهنیت به څنګه آماده شي. دا چې دا نن دا خور وایي چې زمونږ ذهنیتونه د خلکو دوی ته رورو آماده کېږي رورو یې قبلوي رورو دا ټول همدغسې رورو همدغه شیانو ته زمینه مساعده کېږي بیا که یو ځلې ډیموکراسي راشي یو ازادي پرې راشي ډېر خلکو باندې ښه نه لګېږي ځکه هغې خو مېرمنو ته همیشه ورته خدمت کړی ډوډۍ ورته پخ کړی نو یو ورځې راپاسېږي چې بیرون ځي ډوډۍ خوراک ته یو ورځې راپاسېږي چې کار ته ځي دې ته رسېدګي نشي کولی ستړي کېږي پخلی ورته نشي کولی درس ولې مېړه نه کوي په خپل کور کې وایي فاکلتل ولم درس ولم پوهنتون ته ځم دا زما حق دی بیا کله چې د هغه د حق اواز او چت شي دلته به برعکس ورپسې مخالفت ورسره کیږي نو ځکه ورته زمینه اوس خو دا حق نه دی اوس فکر کوي چې دا مې حق دی اوس فکر کوي چې دغه څه درسونه ورکول کیږي چې ذهنیت پاکیږي چې وای دا مې حق دی به یو ورځ داسې پاکیږي چې بیا درس ورکول کیږي چې دا مې حق نه و چې په ما د څه ظلم وشو دا دورې خو په مونږ تیر شوي دي بیا هغې د دوی په مقابل کې راوچتېږي بیا راپاسېږي بیا وایي ولې دا کار وشو دا خو غلط و دا خو اشتباه و. ګوره اول سر کې عقل هغه کار نه کوي چې وروسته پښیماني په منځ کې راشي. د دې حکومت به هېڅکله ټول خلک ستړي وو د ډېرو حکومتونو نه ستړي وو دا په د دې د په اوله دوره کې د دې د نورو حکومتونو نه ستړي وو چې طالب راغی مګر کله نن دیو مکتب دروازه خوشی کې انجونه د پاره سبق تلاړ شي دا نه شي یو اسلامي هېواد ته څوک ورسره ستونزه لري هیڅوک ورسره ستونزه نه لري درس ته تعلیم دی لاندې شي کنه درس تعلیم ته د لاړ شي کنه پانتونه ته د لاړ شي کنه یو ډاکټر ته مونږ ضرورت لرو یو انجینر ته مونږ ضرورت لرو مونږ یو نرس ته مونږ ضرورت لرو چې مونږ اوسی دلته یو معلم ته د خزي ضرورت لرو ځکه معلم په کور کې معلم لور تربیه کوي یو معلم زوی تربیه کوي هغه ټولنه د پاره شي دیو کنن ما ته اجازه نه راکوي چې زه یو سبا ورځ د یو پیغله ته اجازه نه ورکوي هغه بیرته د دې مور کیږي هغه بیرته د دې اولاد کیږي هغه به کوم اولاد راوړي چې هغه د یو چې وی چې خزه د پاره دا کنه څه دي چې چانه پیدا دي دې د چانه پیدا دي خو د یو مور نه پیدا دي یو مور تربیه کړی دي هیڅ فکر نشته د دې لپاره دا انده روخانه انده نه ده د افغانستان لپاره موږ د افغانستان ته خدا درې کاله به لاړ شي پنځه کاله به قضه محروم شي شپږ کاله به محروم شي مګر دا خو اخر وخت به پوره نه کیږي دا کار دا خو هیڅ کله نه پاتې کیږي دا ثبات نه دی مګر دا دیو ته د تاریخي د لحاظ نه دا واورې د تاریخي د لحاظ نه د هر لحاظ نه دې ته غټه ستونزه پیدا کیږي او دې ته به دا مرتبه په تاریخ کې په دې ټول اسلامي هیوادونو کې دې ته ثبت کړي چې په افغانستان کې یو اسلامي هیواد نجونو ته د درس سبق او تعلیم زمینه نشي مساعدولی.
مننه مننه کوروان فرزانه جان لند لتاسی اورم فقط یو څو دقیقې وخت لرو که تاسو راته وایست که دغه بندیزونه دوام وکړي پایلې به د افغانو مرمنو هم درنګه د طالبان حکومت لپاره څه وي؟
کله بندیزونه همداسې دوام وکوي لکه څنګه چې کوي او دا پنځه کاله تیر شو چې د نجونو په مخ مکتبونه او پوهنتونونه هست بندي نو موږ به بیا یو ځل مخکینی تاریخ ته لاړ شو. مخکې ځل د ملچنبې شاهده وي چې مخکینی تاریخ داسې وي، یعنې هغه وخت چې زما مور پکې ژوند کوه چې هغوی حتی په دې باندې نه پوهېږي چې دا الف ده دا بې ده دا سې ده او دا سې ده، یعنې په هېڅ هم نه پوهېږي، په هېڅ اصلا درس نه ده لوستی. او هغوی سره هم حتی زموږ ښځو سره هم د هغې زمانې ښځو سره هم دا ذهنیت و چې ویلې ښځه چې پوهنتون ته لاړه شي بېلارې شوه، ښځه که مکتب ته لاړه شي نو بېلارې کېږي، ښځه چې په غاړه کې دسکول واچوه نو هغې ښځې نه بیا لاس پرې مینځه. او اکثریت خپلو لورګانو ته همدغه ذهنیت ورکوه چې حتی تر دې چې څلور کلنه او پنځه کلنه به شوه نو خپل څنګ کې به په تنور باندې کېنولې وه او یو وړکۍ زغاله به یې ورته جوړه کړې وه، که نه دې به ورته ویل چې دغه وړکۍ زغاله په تنور باندې ووهه دا زده کړه، یا به ځینو خپله لور له پښو نه رانیولې وه چې هلته ډوډۍ پخې که هلته ډوډۍ زده کړه. هېڅکله یې دا ورته نه ویلې چې لورې ته دا ډوډۍ پرېږده، ته لاړه شه درس ووایه، ته ځان تر یوه مقامه پورې ورسوه تر څو چې په آینده کې داسې ورځ راشي چې تا همدغه سپین لاسونه وي، سپین د پښې وي، تک سپین د مخ وي، او په ښایسته دفتر کې ناسته وي، لاسو نه چې کله راځي ځان سره پخه تیار او ډوډۍ ولې نه راوړي. خو نه، همدغه یې ورته ویلې چې لورې دا زما لاسونه ګوري چې دا ټول سوځېدلي دي، دا د تا لاسونه هم باید لکه د ما لاسونه همداسې پاخه شي، ته باید له اور سره پخه شي. همدغسې یو ذهنیت نجونو ته ورکوه چې ځکه چې بله ورځ ته واده کېږي بیا به ته پردی کور سنبالوې، او پسرخیل باید په تا باندې ښه ووایي، هغوی باید داسې ووایي چې مثلا دا ډېره ښه نجلۍ ده، دا ډېره زیاته کاریګره ده چې مرستپای په لاس کې ورکړي که شوي. بس همدا د یوې ښځې لپاره صفتونه دي چې هغه د چوپه خوله وي، هغه د غلې وي، هغه د کار ډېر وکوي، هغه ته چې مرستپای لاس کې ورکړي هم کشي کې. نو همدغسې یو ذهنیت د نجونو ته ورکوه چې یعنی دغه د تا لپاره ښه صفتونه دي. دا یې ورته نه ویلي چې لورکې ته درس ووایه، ته پرمختګ وکړه، ته ډاکټره شه، ته انجینره شه، ته معلمه شه، ته تر یوه مقامه ځان ورسوه. نو زه فکر کوم که دا حالت دوام وکوي موږ به بیا یو ځل بیا همغه حالت ته ورسېږو، او دغه نوی نسل مو چې بې سواده رالویږي دوی به بیا هم خپلو لورګانو ته همدغه څه یو څه وایي لکه چې د بلې مشکل ویلې.
ډېر مننه فرزانه جان کور ودان اوریدونکو له تاسې مننه، له تاسې دواړو قدرمنو میلمنو د ښځو د حقونو فعالې پلوشې کاکړو هم دارنګه د ښوونځي استاد دی فرزانه زیار څخه چې خپرونې کې مور سره ګډون وکړو. ارزو په پای کې لنډه سندره اورو، همدې سره پروګرام هم پای ته
رسوو. شوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی، شوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی، پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتنی، شوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی، شوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی. زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا، زادا زان غاك دجوان من زتارا بلليم المنزمي بالا مناكي كي دغاسي سبيتسليم ظلم دي پشوندو ظلم دي پشوندو دخندا وزري مطري شبوتا پاتكي گدرنا وزري مطري شبوتا پاتكي گدرنا وزري مطري رنا وزري مطري خربشي جنگل کبي كتاب بي قلماشي گلشی وجدن در چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم آشی مراوی با آدم شی مراوی با آدم شی دا